میزبان برنامه است.
ډیر مننه ښاغلی عباس. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې او ری چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیلیدونکې دي خو ډیر وخت به ونیسي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دې لپاره تر فشار لاندې ده چې د روسیې په وړاندې باید سخت دریز خپل کړي. د لومړنۍ یو ساعته خبرونه ته موزه اسدالله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوړي. مخکې له دې چې راپورونه ته راشو پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. د افغان او پاکستاني ځواکونو په جګړه کې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبل اوښتی. د بادغیس او هرات د لوی لارې په اوږدو کې د طالبانو پر ضد عملیات شوي او امریکا په یولسو کمپنیو له ایران سره د معاملو په خاطر بندیز ولګاوه. بشپړ خبرونه. د ننګرهار چارواکي وایي د افغان او پاکستاني ملیشو په پرونی جګړه کې یو افغان سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره دا جګړه پرون مازدیګر د مومندرې ولسوالۍ په غوړکی سیمه کې د پاکستاني ملیشو له لوري د تاسیساتو د جوړولو له هڅې وروسته ونښته چې یو ساعت یې دوام وکړ. د ننګرهار د والي ویاند تولا خوګیاڼي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال وضعیت عادي دی، جګړه نشته، ولی زموږ سرحدي ځواکونه په پوره لوړ مورال د خپل خاورې څخه د چمتووالي تدابیر لري.
پاکستانی لوري ته د اوخت مرجوب لپاره معلومات نشته. د دې پیښې د لار ځوانې لپاره یو کمیټه ټاکل شوې. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د ننګرهار د دروبابا په څڅوبي کنډو کې پاکستانی لوري د اغزنو سیمونو د غځولو ترڅنګ یو دروازه نصب کړه چې د افغانانو غبرګونونه یې وپارول. پنځلس وسلوال طالبان د هرات بادغیس لوی لارې په اوږدو کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. دا خبره د افغانستان په لویدیز کې د 208 ظفر قلي اردو یو چارواکي ازادي راډیو ته وکړه. د دغه قلي اردو د رسنیو عامر جګړن سید آغا حسینی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
نیروهای دفاعی امنیتی بر اساس
امنیتی او دفاعی ځواکونو د دفاعی حالت په چوکاټ کې د لاخه امنیت د ټینګښت او د مخالفینو د ترهګریزو فعالیتونو د مخنیوي لپاره عملیات ترسره کړل.
رواندزی نمودند
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کرکټ 1200 سیالي د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې تر سره شوې. د ننګرهار د والي ویاند تولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویل چې دا سیالي پرون پیل شوې دي. د خاغلی خوګیاڼي په خبره څلور وشت سیمایي لوبډلې په دې سیالیو کې ګډون لري. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا متحده ایالاتونو پر یو لسو بهرنیو کمپنیو له دې کابل بندیز ولاګو چې ګواکې د امریکا د بندیزونو پر خلاف د ایران د تیلو او پتروشیمي تولیداتو په صادرولو کې مرسته کړې وه. د امریکا د خزانه وزارت د پنځشنبه په ورځ ویل چې دا بندیزونه پر هغو شپږو کمپنیو چې په ایران، عربي متحده اماراتو او چین کې دي لګول شوې دي. متحده ایالات وایي د ایران د پټرولیم شرکت د دې هیواد د رژیم یو عمده عایداتي سرچینه ده چې د دوی په خبره تروریزم او په منځني ختیځ کې نورې بې ثباتۍ پرې تمویلېږي. د غشپاګو کمپنیو په هانګ کانګ کې میشت له تری لانس پتروشیمي شرکت سره د ایران د پتروشیمي موادو د انتقال او پلورلو زمينه برابر کړې. د امریکا متحده ایالاتو په جنوري کې دا شرکت په تور لیست کې شامل کړی وو. ایران لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ او د کوسوو صدر اعظم عبد الله هوتی د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو د وی برخې په توګه سپینې ماڼۍ ته ورسېدل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار روبرت اوبراین پرون پر ټویټر لیکلی چې متحده ایالاتونه د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د ښه کېدو لپاره منځګړیتوب ته چمتو دي. د دې شورا پر ټویټر داسې انځورونه خپاره شوي چې ښیي د سربیا او کوسوو لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارد ګرینل د ولسمشر ووچیچ او هوتی د رسېدو کلای کوي. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر یو ځانګړي سلاکار د اونۍ په سر کې خبریالانو ته ویلي وو چې د سپتمبر د 3 او 4 نیټې دا خبرې به پر اقتصادي پیاوړتیا او کارموندنې متمرکز وي. دغه چارواکي وایي چې د سربیا او کوسوو ترمنځ د سیاسي کړکیچ د له منځه تلو لپاره هڅو نتیجه نه ده ورکړې او اوس د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې پر اقتصادي موضوعاتو تم شي او دا به د هغه ځای له خلکو سره مرسته وکړي. او هغه خپلواک پلاوی چې د کوویډ 19 ناروغي په وړاندې د نړیوال مبارزې د ارزونې په هدف جوړ شوی وای، د دې کار لپاره د روغتیا نړیوال سازمان اسناد ته لاسرسي ورکړل شوی. د دغه پلاوی دوه مشرانو د پنځمې په ورځ دا ډاډ ورکړ. د نیوزیلند په خوانی صدر اعظم هیلن کلارک او د لایبیریا په خوانی ولسمشره ایلن جانسن د دې پلاوی ګډه مشري کوي. دا پلاوی چې یو لس نور غړي هم لري، د روغتیا د نړیوال سازمان اقدامات، د کورونا او په اړوند مسایلو زماني مهال ویش او دغه سازمان د نړیوالو مقرراتو اغیزمنتوب ارزوي. وروسته له هغه چې امریکا د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس د خوریدو په لومړي پړاو کې په ناسم مدیریت توران کړ، دغه سازمان غړو هیوادونو د یادې وبا په وړاندې د نړیوال غبرګون د خپلواکې پلټنې غوښتنه وکړه. دا پلاوی به دا پوښتنې مطرح کړي چې د روغتیا نړیوال سازمان او نورو حکومتونو لخوا څنګه متفاوت اقدام کېدای شو، او یادا چې د دې وبا د تجربې د تکرار د مخنیوي لپاره داسې څه شته چې باید زده شي. د جان هاپکنز پانتون روستۍ شمیرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې تر 6 میلیونو ډیر کسان په دې ویروس اخته شوي، او له دې ډلې شاوخوا 3,30,000 کسان مړه شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. ملګری ملتونه د بین الافغاني خبرو په درشل کې د تاوتریخوالي کمښت غواړي.
دا وایي جګړه په دوامداره توګه سلګونه افغانان وژني او ټپیان کوي.
کابل کې د 50,000 کسانو په ګډون د کانکور ازموینه پیل شوه. د کونړ په څوکۍ کې قومي مشرانو د نشه یي توکو په کښت او پلور بندیز ولګاوه.
زمنګ په ولسوالۍ په حدوداتو کې بد نشه یي توکو استعمال د غی خرید او فروخ دا بالکل بند وي.
نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په جرمنی د دې لپاره فشار زیات شوی چې د روسیې په وړاندې باید دریز سخت کړي. دویمه نیمایي کورکلی او نیمه نړۍ پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. اته بجې او دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي د افغانانو ترمنځ مذاکرات به ښایي یو اوږد او ستونزمن بهیر وي. دی برا لاینز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویل چې دا مذاکرات به په نږدې ورځو کې پیل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا آنلاین غونډه پرون د افغانستان پر وضعیت جوړه شوې وه. تمه ده چې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی نن او یا سبا د خبرو لپاره دوحې ته روان شي. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د پایل په درشل کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز د دې سازمان د امنیت شورا په غونډه کې پرون د وینا پر مهال د افغانانو ترمنځ مذاکرات یو تاریخي فرصت وباله، خو ویل چې دا بهیر اوږد او ستونزمن دی. اغلی لاینز زیاته کړه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي سطح د اندېښنې وړ ده، او د جګړې شکیلې خواوې باید تاوتریخوالی کم کړي. دا وایي جګړه په دوامداره توګه سلګونه افغانان وژني او ټپیان کوي. جګړه دغه راز د میلیونونو کسانو د بې ځایه کېدو سبب کیږي، او ډېری یې په سمدستي ډول خپلو کورونو ته د بیرته تګ هیله نه لري. جګړه په دې حساس حالت کې بشر دوستانه مرستو ته لاسرسی ستونزمنوي. ډېری خلک د ژوند ژغورلو لپاره د مرستو څخه محروموي، او هم د کووېډ 19 ناروغۍ د خورېدو د مخنیوي مبارزې ته خنډ جوړوي. نوموړي زیاته کړه چې اوربند د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د اجنډا په سر کې ځای لري. میرمن لاینز دا هم ویل چې دا خبرې به په څو ورځو کې پیل شي، او ملګري ملتونه به یې ملاتړ وکړي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي د سولې خبرو ته په اشاره ټینګار وکړ چې د تیرو شاوخوا 2 لسیزو لاسته راوړنې باید خوندي شي. عادل راس ویل: دلته غواړم د هغو هیوادونو چې د امریکا په مشرۍ د سولې خبرو په برخه کې د اسانتیا په راوستلو کې شکیل وو، او له هغو هیوادونو چې د دې خبرو د کوربتوب لپاره یې لیوالتیا ښودلې وه، لکه جرمني، اندونیزیا، ناروې، قطر او ازبکستان څخه مننه کوم. تمه ده د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی نن یا سبا له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته سفر وکړي. د بین الافغاني خبرو پایل ته وروسته له هغه هیلې ډېرې سوې چې د افغانستان حکومت د پات درې سوه شل طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ له سره پیل کړه او د ملي امنیت شورا یې پرون د بشپړېدو خبر ورکړ. خو دغې شورا په اعلامیه کې ویلي هغه طالب بندیان چې د خوشي کېدو په اړه یې نړیوال مخالفتونه کېدل خوشی سوی ندی او په دې اړه ډیپلوماتیکي هڅې روانې دي. د افغانستان د حکومت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم ونه شود ازادي راډیو ته پرون وویل هغه اووه تنه طالب بندیان چې فرانسه او استرالیا یې له خوشي کېدو سره مخالفت کوي قطر ته انتقالیږي او هلته به د امریکا تر نظارت لاندې وي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کابل کې د کانکور آزموینه پایل شوه. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي سږ کال په کانکور آزموینه کې له کابل څخه شاوخوا 50,000 کسانو ګډون کړی. په ورته وخت کې په کانکور آزموینه کې یو شمېر ګډونوال وایي د سږ کال آزموینه نظم ښه و. په دې اړه پام وکړئ د خاطر پردیس راپورت.
له آزموینې راوتلي ګډونوال کابل د 1999 څخه د 1999 کال د کانکور آزموینې شاهد و. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د سږ کال کانکور آزموینه کې یوازې له کابله شاوخوا 50,000 کسانو ګډون کړی دی. د دې وزارت د کانکور ریاست ویان دوست محمد فیضی له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل په کابل کې د کانکور آزموینه دوه ورځې دوام کوي چې په څلورو مرحلو کې ترسره کیږي.
اوله مرحله مو پای ته ورسوله، دویمه دوره یو بجه پیلېږي او دوه نورې دورې بیا سبا پیلېږي چې په ټوله کې تعداد 50,000 کسانو ترسیږي.
د دې ادارې ویان همداراز وایي و بل مرحله آزموینه د کابل په شمول د هغه ولایتونو له کسانو څخه اخیستل کیږي چې د ټاکلې نیټې څخه یې ناوخته په دې آزموینه کې ګډون کړی وي. دی وی چې د آزموینه به هم په نږدې راتلونکي کې واخیستل شي. د ښاغلي فیضی په خبره په ټول افغانستان کې د 1999 څخه د 1999 کال د کانکور په آزموینه کې له 2,00,000 څخه زیاتو کسانو ګډون کړی چې له ډلې شاوخوا 4,500 نیمایي لوړو زده کړو موسسو ته او شاوخوا 6,000 به د لوړو زده کړو لپاره پوهنتونونو ته جذب شي. په ورته وخت کې په کانکور آزموینه کې یو شمېر ګډونوال وایي د کانکور آزموینه نظم ښه دی او د یو روښانه راتلونکي لپاره یې پکې ګډون کړی. ویدا فیضی او سیدالله ناصری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
کانکور آزموینه کې یو ګډونوال یم او دا ډېره ښه پروسه وه. امنیت هم ډېر ښه و او سوالونه ډېر په ترتیب نظم و. بایومیټریک پروسه هم ډېره ښه ترسره شوه او تقریبا هغه وخت چې کوم مکته راکول شوی و لږ کم ښه استفاده وشوه او ډېر نظم باندې امتحان واخیستل شو.
د کانکور آزموینه هر کال په افغانستان کې د تعلیمي کال په لومړیو کې اخیستل کیږي، خو د 1999 څخه د 1999 کال آزموینه د کورونا وایرس له امله د خپل ټاکلي نیټې څخه څو میاشتې په ځنډ سره واخیستل شوه.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
وسام ورزو کونړ ته. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د قومي پریکړې لمخې د نشې موادو په کښت او پلور بندیز لګیدلې. د څوکۍ قومي مشران وایي د سیمې خلکو وروسته له هغه دا پریکړه وکړه چې په دې ولسوالۍ کې د روغ د کسانو د شمیر له زیاتېدو سره سم د غلط غلاوې پیل شوې. دوی وایي هر څوک چې له پریکړې سرغړونه وکړي نو هغه به یو لک افغانۍ نقدي جریمه کیږي. په دې اړه پام وکړئ. له کونړ نه زموږ د خبریال روح الله انوري راپورته.
قومي مشران وای له چر سنیولې ترخیخه پوری د هر ډول نشئی توکو فلور بند شوه ده. قومي مشر حاجی محمد کامل ازادي راډیو ته ویل
زمونږ د چوکۍ ول سوالای کی یو څو وخت مخ کی د نشئی توکو استعمال یا شیشه چر سودا سی نور شیان زیات شوه وو، نو په دغه اساس منطقه کې نامنی رامنځته شوه وو. غلاګانې وي د جمعاتونو نه، د دکانونو نه شیشې او بیټرۍ او دا شیان بغلا کېدل. قومي سپینګری علما کرام ځوانان په شریکه سره کېناستل، پریکړه یې وکړله زمونږ په ولسوالۍ په حدوداتو کې به د نشئی توکو استعمال د هغې خرید و فروخت دا بالکل بند وي.
د محمد کامل په خبره له دې پریکړې وړاندې په ولسوالۍ کې په چرسو، خیخا او نورو نشئی توکو د روږدو کسانو شمیر له شپیتو تنو اوخته، خو اوس یې څوک په ښکاره نشي کارولی. او که هر څوک یې په استعمال، پیر او پلور ولیدل شي، 100,000 افغانۍ به جریمه ورکوي. د چوکۍ ولسوالۍ ځوانان وایي په سیمه کې د نشئی توکو استعمال ډیر زیات شوی و. محمد اسف میخیل وایي
چرس دی، اپین دی، آیس چې ورته وایي دغه شیشه، دا ډیر عامه شوی و، خصوصا دغه چوکۍ ولسوالۍ کې بیخي زیاته شوی و. ډیری ځوانان په دې باندې اخته شوي و. هیچا ته د دې اجازه نه ورکول کیږي چې هغه میلمانه وي که قربانه وي چې د دغه شی استعمال وکړي. که چیرته څوک داسې کار وکړي نو بس هغه به د دولت منګولو ته سپارل کیږي، بیا ضمانت څوک نشي کولی.
د میاخیل په خبره څومره بچي په نشئی توکو د روږدو کسانو شمیر زیاتېده، په هماغه اندازه ورسره غلاګانې هم زیاتېدلې.
و موریدل چې د کونړ په چوکۍ ولسوالۍ کې د قومي پریکړې لمخې د نشئی موادو په کښت او پلور بندیز لګیدلی. بلور ته په هلمند کې د کنځلو کښت په زیاتېدو دی. د هلمند د کرنې ریاست چارواکي وایي هغو کروندګرو د کنځلو کښت مخه کړې چې د کوکنارو په کر کې یې زیان کړی دی. په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د کنځلو یوې کروندې ته ورغلی او له بزګرو سره غږېدلی دی.
زه نور احمد نومیږم او د ناوی ولسوالۍ کې اوسېدونکی یم.
د سهار 10 بجې دی، نیم په خولو لوند نور احمد د کنځلو د یوې لوی کروندې د اوبولو لپاره بندونه تړي او د لښتي او ویالې هغه ځایونه پاکوي چې تیر ځل د خړوبولو پر مهال اوبو وران کړي دي.
چې مخکې مو دلته هغه نباتات کرل چې هغه حلال نه و او شای سلم په لاس نه راکاوه.
زه او نور احمد داسې ځای ولاړو چې شاوخوا اکثره مځکې په جوارو، کالکو او تور ماچ کرل سوي دي. خو د هلمند د ناوی ولسوالۍ د عینک د سیمې دغه 23 کلن ځوان خپل شپاڼس جریب مځکه په کنځلو کرلې ده.
او ځانګړتیاوې یې دا دي، نانوایان یې په ډوډۍ کې استعمالوي، نور تداوی دپاره استعمال، د هغه څه ځانګړی خوند لري، داسې پخیږي بیا خوړل کیږي لکه دا نور مغز غوندې.
خبره هم د همدې ځای پیلېږم. د کرهنې او زراعت په برخه کې زما دپاره نور احمد یوازنی مځکوال دی چې کښت یې د خوند او مزو دپاره کړی دی. په هلمند کې ډیر خلک د کنځلو او نورو دانو پر ځای په دې خاطر کوکنار کړي چې ډیرې پیسې جوړوي. خو نور احمد وایي کنځلې د خوند شی دی، نوې کښت دی او په دې وروستیو کې ځینو خلکو ورته مخه کړې ده.
هو قیمتونه ښه دي، خو هغه بیا مارکیټ پورې اړه لري، ځکه چې هغه تحقیق اوس ماته نه دی معلوم. که چیرې ووځي نورو ولایتو ته یې خارج ته مارکیټ یې ولړي او تر اوسه موږ ښته قیمت نه دی ورکړي، ځکه چې د دې سره هر څوک لیوالتیا لري او ځانګړی کښت دی، نوی کښت دی، چندان یې څوک نه کوي، اوس ورځ په ورځ زیاتیږي.
که څه هم په هلمند کې په مرکزي او نږدې ولسوالیو کې ډیرو کروندګرو د کوکنارو د کښ ځای نور نوبتي بوټو او دانو ته ورکړی دی، خو دا ولایت لا هم د نشئی توکو د کښت او کاروبار په خاطر مشهور دی. نور احمد او د ده په څیر کروندګر چې د کوکنارو او بنګو په ځای نوي دانې او بوټې کرې مرستې ته اړتیا لري. د ازادي راډیو ته وویل کنځلې مرضونه کوي، دغه مرضونه پر حاصلاتو بد اغیزه کوي، ځکه نو د کرهنې او اوبو لګولو او مالدارۍ د ریاست د مسؤلینو مرستې اړتیا لري.
د پخوا په پرتله باندې 6 کال نه دي کړي، خو دا انشاءالله بل مرض نه لري، ځکه چې موږ په دا خاطر انتخاب کړی دی. یوازنی مرض یې شفته ده، هغه که چیرې وختي وکړې په اول پسرلي کې، یعنی اول پسرلي کې وکړې نوروزي بیا ښه حاصل په لاس ورکوي، کله وخته په خلی وکړې بیا په اخر کې شفته کوي، کله کله سر په لاس ورکي، کله شفته داسې مرض دی. نو زه چې دروښه یم لکه یو څوک چې دا سرویشتان غوړ کی بیا پرینه منځي شفتام داسې مرز دی غوړزګی کی پراغه کچریل ویږي بل اخر بیا سیر په لاس نور کی.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسولین وایي که څه هم د کنځلو حاصلات نه دي رسېدلي خو د دوی د هغه مامورینو سرویګانې چې په سیمه کې کار کوي ښیي چې ساش کال د کنځلو کښت ډېر سوی دی. رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل خلک پوه سوي دي چې د کوکنارو په نسبت نورې دانې لږ خواري غواړي او ډېره ګټه کوي.
دا ولایت په سطح باندې تقریبا 1503 هکتار ځمکه کې کنجیتي کرسوي دي چې په هکتار 1.2 میټریک ټنه حاصلات په لاس ورکوي او د ولایت په سطح باندې به 303.6 میټریک ټنه د کنجیتي حاصلات ولرو چې بل اخر دغه راپورونه مقامی وزارت مسلسل ورکول سره مقامی وزارت دې تاجر سو چې د تیلې نباتاتو په برخه کې خاصتا په ندالی ولسوالۍ کې الته موږ کار وکړو درڅو د تیلې نباتاتو پروسس کو او غوړي په لاس ځندې راو.
دا یوازې کنځلې یا کنجي دي نه دي چې په هلمند کې ګڼو کروندګر ورته مخه کړې ده، بلکې په دې وروستیو څو کلونو کې زعفران، الویرا، هنجه، ریحان او پخته زیاته کرل کیږي چې دولتي مسؤلین د کوکنارو د بدیل په برخه کې تر بل هر زمان ډیر هلمند کړی دي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، فرشتې جلالزی د غوښ شي چې د زینو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
د افغانستان د حکومت د پریکړې پر اساس به تر دې وروسته د خلکو په تذکرو کې د پلار د نوم تر څنګ د مور نوم هم لیکل کیږي. د دې لپاره چې د مور د نوم لیکل یا د ښځې د نوم اخیستل او په رسمي اسنادو کې د ښځو د نوم ثبت آی بیا شرم نه دی، له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې کمپاینونه کېدل. نیویارک ټایمز لیکلي چې دا کوچنی پرمختګ هم په افغانستان کې په داسې وخت کې چې د حکومت استازي له طالبانو سره د قدرت د شریکولو په اړه خبرو ته تیاریږي او د ښځو حقونه چې ډیرو ته اندېښنې ورچوي یو لوی برای دی. د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې د طالبانو د واکمنۍ څو کلونو ته اشاره شوی چې د ښځو د تعلیم او کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو حق له هغوی څخه اخیستل شوی و او بیا په وروستیو نږدې دوو لسیزو کې د ښځو پرمختګ ته اشاره شوی او لیکل شوی چې میلیونونه نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي، په مهمو دولتي چوکیو کار کوي او نسبي ازادي لري. خو په مقاله کې د بشري حقوقو د یو شمېر فعالانو په حواله لیکل شوی چې د افغانستان په دودیزه ټولنه او نرواکه ټولنه کې لا هم د ښځو په وړاندې لوی ستونزې پرتې دي چې ژورې مذهبي ریښې لري. یو شمېر کسانو هم داراز اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي په تذکره کې د مور د نام لیکل په لرې پرتو کلیو او ولسوالیو کې خلک د تذکرې له اخیستلو راوګرځوي. بالاخره په افغانستان کې کلونه کلونه د مور نوم اخیستنه یا د چا د ښځې د نوم یادول لوی عیب او حتی وینه پرې توی شوې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د کورونا ویروس د وبا او د خلکو د ژوندانه په اړه یوه مقاله خپره کړې چې په یوه برخه کې لیکل شوي چې له جګړې ستړي او نهیلي افغانان د کورونا ویروس له ګواښ سره سره هم د لوبو میدانونو، ودونو او پارکونو ته ځي. واشنگتن پوسټ د بولینګ د لوبډلې د یوې غړي سهل بیات په اړه لیکلي چې کورونا ویروس نیولې او سخت ناروغه شوې وه. هغه شل ورځې په جلا کوټه کې او په انزوا کې پرته وه. د هغې پلار هم کورونا ویروس نیولی و خو اوس دواړه ښه دي. زهل بیات 50 کلنه ده او واشنگتن پوسټ ته یې ویلي چې لوبو ته ستنه سوې او ډېره خوشحاله ده. د واشنگتن پوسټ خبریال هغه د کابل په وقافه کې لیدلی چې د بولینګ د لوبې لپاره ورغلې وه. پوسټ لیکلي د افغانستان حکومت هم محدودیتونه کم کړي او د جولای میاشتې له نیمایي راوروسته خلک پارکونو، د ودونو سالونونو، د لامبو ډنډونو او نورو داسې ځایونو ته تلای شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې تر 83,200 زیات کسان کرونا ویروس نیولي وو او 1,409 تنه ترې مړه شوي دي، خو د واشنگتن پوسټ خبریال لیکلي چې اصلي شمیر تر دې ډېر زیات دی.
اوس هم ورځو یوه نړیواله موضوع راخلو. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د روسیې پر وړاندې د سخت دریز نیولو لپاره تر فشار لاندې ده. دا فشارونه وروسته له هغه ډیر شوي چې د جرمني حکومت اعلان وکړ چې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د مسمومیدو په اړه کره شواهد لري. دغه شواهد ښیي چې ناوالنی په نوې چوک ډول کیمیاوي عنصر مسموم شوی دی. مسکو بیا وایي چې په دې قضیه کې د روسیې د ملامتولو په اړه باید په بیړه قضاوت ونه شي. نور حال د فریبا ظاهر په راپور کې
د جرمني سیاستوال او رسنۍ د دې هیواد پر صدر اعظم انګلا مرکل په ځانګړي ډول دا فشار راوړي چې له روسیې څخه د نورد ستریم دوه په نوم د ګازو د پروژې څخه ووزي. دا تر بالتیک بهیرې لاندې تیرېدونکې نلیکه ده چې له روسیې څخه جرمني ته ګاز انتقالوي. دغه پروژه بشپړېدو ته نږدې سوې ده. د جرمني د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر نوربرت روتګین د سپتمبر پر دوهمه پر ټویټر ولیکل چې ډیپلوماتیک تشریفات نور کافي نه دي. نوموړي وویل د الکسی ناوالنی تر مسمومېدو وروسته موږ د اروپایي ټولنې داسې غبرګون ته اړتیا لرو چې پوتین پرې پوه سي. روتګین زیاته کړه چې اروپایي ټولنه باید په ګډه د نورد ستریم دوه پروژې د درولو په اړه ګډه پرېکړه وکړي. بلخوا د بیلټ په نوم جرمني ورځپاڼې چې تر ټولو ډیر پیرودونکي هم لري هم د یادې نلیکې د پرېښېدو غوښتنه کړې ده او لیکلي دي د دې پروژې تعقیب به موږ ته د پوتین لخوا د نوویچوک د راتلونکي برید ته تمویل په معنا وي. د جرمني په پارلمان کې د گرین یا زرغون ګوند مشرې کاترین ګورینګا کارت هم ویلي چې د کرملین لخوا د دې په خبره د وژنې مافیایي ډوله هڅه نه یوازې د اندېښنې لپاره دلیل راوړي بلکې دا اقدام باید رښتونه غبرګون ولري. میرمن مرکل تیرونی د ناوالنی له قضیې سره د نورد ستریم دوه پروژې د تړلو نظریه رد کړې وه. دا هغه پروژه ده چې د امریکا متحده ایالاتو او ځینو اروپایي هیوادونو غوسه یې راپارولې وه. وروسته له هغه چې د جرمني متخصصینو وموندله چې ناوالنی په نوویچوک ډول کیمیاوي عنصر باندې مسموم سوی، روسیه له سخت غبرګونونو او داسې غوښتنو سره مخامخ سوه چې باید په دې اړه شفافې څیړنې وکړي. د کرملین منتقد 43 کلن الکسی ناوالنی د اګست پر 6مه له سایبیریا څخه مسکو ته روان و چې په الوتکه کې ناروغ سو. له همدې کبله الوتکې په اومسک ښار کې بیړنۍ ناسته وکړه او تر دوه ورځو وروسته نوموړی د درملنې لپاره برلین ته ولېږل سو. ویل کېږي دا زهري ماده د پخواني شوروي اتحاد پر مهال د کرملین د مطرحو مخالفینو د چپولو لپاره کارول کېده. کرملین د سپتمبر پر 3مه خپل دریځ تکرار کړ چې روسیه باید د ناوالنی په وضعیت کې ګرمه ونه بلل سي. د روسیه د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف خبریالانو ته پرون وویل په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې باید د دې قضیه په اړه په بیړه قضاوت ونه سي. دی وایي هیڅ داسې دلیل نشته چې روسیه پرې تور نه سي. پیسکوف د پنځه په ورځ وویل چې جرمني باید رسمان خپل موندنې له مسکو سره شریک کړي. دی وایي تر اوسه داسې څه نه دي ترلاسه کړي.
زموږ غاګله آزادۍ رادیو ناوړی
د ژوند رنگونه
یار محمد مننده دی او قسم می لواری دا دلته وتا ینګرم وای او پخوته وای دا درې وړه قسمونه زما دي او دا کوم
دلته شیشه جوړه
دلته تبرګه جوړو لور جوړو چاړو جوړو دغه جوړو دا رمبه جوړو پټه لور جوړو قلفونه جوړو
څه قسم قلفونه جوړول شي
دا پښتې قلفونه جوړو
څو قسمه دي هغه قلفونه
هغه کې قسمونه دي یو قسم د سیدې چې د لوکار د اډو کې مقدار جوړیږي واړه هغه به موږ د پخوا به د زنانه وخصه دي ماشومان غاړه کې بچول هغه به موږ ور کول په هغه وخت کې 800-900 روپۍ نور داغه نه غټ منسکورا خم داغه نو سیوا دا جوړونه
غټ سونه څومره وزن پورې غټ جوړوي
غټ نو وزن 2 کیلو جوړ کړی دی ما 2 کیلو او 200 ګرام
او د دې قیمت څو دی د 2 کیلو نه چیزات
دا د دې قیمت 2.5 زره
او دا کسب د چیرته زده کړی دی
دا کسب مې په دې پښت کې یاد
څومره وخت کې چې دا کسب کېته
یره زما تقریبا د کلو نه راته معلوم نه دی خضر کوټوال نه بس نه سی په دې کار کې خپل گرفتار یم
څومره عمر دی دی
عمر به رہی به خدای به نو ګناګارې چې دا دا و او نه باوخته ما بچی مې دریا لکان دی او دا یو راسه شریک دی او دا دوه بیل دی کور مې و یو کوټه ده د څلور کسانو سکونت پکې نه کیږي دلته دا دوه مشت دری کیږي چې څلور انی لاس لرنی دی راغلی او مخ کې براله راتللی 500-600-700 پورې کاسه پورې د خلکو د بارای کار باراګ نو ما باو کو او پیسې به مې ته واخستلې نو اوس هغه کار څوک نه راوړي کار بيخي په ټپه ودرېدلې
د کرونا سره ولاړ دی کنه
د کرونا نه مخکې ودرېدلې ده
سمو خاګله آزادۍ رادیو نه اوري او اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه قاری محمد نبی مینوال له هلمند لیکلی و د هلمند مرکز له خرګا ولسوالۍ په مکتبونو کې رسمي خون کې کم دی او د پوهنې وزارت باید حق او زحمه خون کې ورته رسمي مقرر کړي. اسماعیل دانش له ننګرهار نه لیکلی وای کله دومره هڅو او مصارف او سره سره بیا هم سول رانه شي نو بیا د سول په نوم هڅې یوه لوبه روانه ده. خان محمد اسلام یار د هلمند له نادلی نه لیکلی وای دا چې د طالبانو پاتې بندیان هم خوشی شول اوس باید د سولې خبرې پیل سي. تازه خان سمسور له ننګرهار نه لیکلی وای د غلطه په ننګرهار کې وسلوال غلا زیاته شوې او خلک اندېښمن دي خو چارواکي په خوب ویده دي. بل اوریدونکي لیکلی چې دولت د طالبانو په خوشی کېدو سره کار نه کوي. له دې سره د دغه خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ننګرهار چارواکي وای د افغان او پاکستانی ملیشو په پرونی جګړه کې یو افغان سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د چارواکو په خبره دا جګړه پرون مازدیګر د مومندري ولسوالۍ په غوړکی سیمه کې د پاکستانی ملیشو له لوري د تاسیساتو د جوړولو له هڅې وروسته ونښته چې یو ساعت یې دوام وکړ. 15 وسلوال طالبان د هرات د بادغیس لوی لارې په اوږدو کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. دا خبره په لویدیځ کې 201 ظفر قلی اردو کړې ده. د کرکټ 2014 سیالۍ د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې پیل شوې. د ننګرهار د والی ویاند وایي چې په دغو سیالیو کې چې پرون پیل شوي دي 24 سیمه ییزې لوبډلې ګډون لري. د امریکا متحده ایالاتو پر یولسو بهرنیو کمپنیو له دې کبله بندیز ولګوه چې ګواکې د امریکا د بندیزونو پر خلاف د ایران د تیلو او پتروشمي تولیداتو په صادرولو کې مرسته کړې ده. د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ او د کوسوو صدر اعظم عبدالله هوتی د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو د یوې برخې په توګه سپینې ماڼۍ ته رسیدلی او هغه خپلواک پلاوی چې د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې د نړیوالې مبارزې د ارزونې په هدف جوړ شوی وایي د دې کار لپاره د روغتیا نړیوال سازمان اسنادو ته لاسرسی پیدا کړی. مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو کور کلی او نیمه نړۍ تراشو یو بل راپور هم راخلو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بکارت پرده د معایناتو د قانون د تعدیل په اړه اندېښنه ښودلې. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشره وایي د هغوی غوښتنه دا ده چې د نجونو د بکارت پرده معاینات په بشپړ ډول ودرول شي. دا په داسې حال کې ده چې عدلي وزارت د جزا کوډ د 416 مادې د دویمې فقرې په تعدیل پریکړه کړې چې د نجونو د خوښي او د واک لرونکي محکمې له حکم پرته باید دا معاینات ترسره نشي. په دې اړه پام وکړئ د ډیوې نادر راپور ته او ورپسې هم 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کلی مه هیروي.
دا د هغې انجلۍ غږ دی چې هلک سره د جنسي اړیکې درلودو په تور د دایکندي پولیسو لخوا لومړی نیول شوې او وروسته د بکارت پردې معاینې ته اړویستل شوې ده. دا وایي سره له دې چې 3 کاله یې د ځان په وړاندې د شوي ظلم په اړه عدالت غوښتنه کړې خو بیا هم کومې پایلې ته نه ده رسېدلې. دا غواړي هغو خلکو چې په دې د بد لمنې تور لګولی باید خپلې سزا ته ورسیږي.
هیڅ عدالت نه دی تامین شوی. ما ته وویل چې باید ازمایښت ورکړم. کله چې شک له منځه ولاړ زه یې نظارت خانې ته بوتلم. 3 ورځې نظارت خانې کې وم. اوس له تاسو غواړم چې له ما څخه زیاتې پوښتنې ونه کړئ. که ښځه خپل رضایت ولري نو کومه خبره نه ده، خو زه په دې عقیده نه یم چې ښځه رضایت ولري که نه، ځکه دا د هر چا خپل شخصي کار دی.
د افغانستان جزا کوډ کې له دې وړاندې د بکارت پردې معاینه ځای په ځای شوې وه. هغه څه چې په پرله پسې توګه د ښځو د حقونو د فعالانو او بشر حقونو خپلواک کمیسیون له نیوکو سره مخ و. له دې وړاندې د افغانستان جزا کوډ 416 مادې دوام بند اجازه ورکړې وه چې د بکارت پردې معاینه به یوازې د محکمې په حکم ترسره کیږي. دې موضوع کې د قرباني غوښتنه په پام کې نه وه نیول شوې. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په 1990 کال کې د جزا کوډ د دې بند د بدلون او په مکمل ډول ډول د دې پردې د معاینه د منې غوښتنه وکړه. اوس چې دې بند کې کوم بدلون راغلی، هغه دا دی چې د بکارت پردې معاینه کې هم د انجلۍ خوښه او هم د محکمې حکم شرط ګڼل شوی دی. هغه څه چې لا هم د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ورسره مخالفت ښیي. د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشره شارزاد اکبر وایي د بکارت پردې ازمایښت علمي اساس نه لري او دا کار باید منی شي.
په دې اړه د کمیسیون نظر معلوم دی. د بکارت معاینه کوم علمي اساس نه لري او باید منی شي. څوک چې دا معاینه په زور ترسره کوي باید سزا ورکول شي.
خو ولې دا وزارت د بشر حقونو کمیسیون دغې غوښتنې ته مثبت ځواب نه وایي؟ د عدلیې وزارت د عمومي تقنین رئیس عبدالمجید غنیزاده:
موږ د اړوندو ادارو استازي راوغوښتل او بحث مو وکړ. یو شمېر ادارو تایید کړ او ځینو نورو مخالفت وښود او ویلي چې ځینو مواردو کې ښځې ممکن له جنسیتي تیري سره مخ شي او وغواړي چې ثابت شي.
اوس د جزا کوډ د 640 مادې د دویمې فقرې تعدیل وروسته دا کوډ ولسي جرګې ته لیږدول کیږي تر څو د ولسي جرګې استازي هغه رد او یا هم ومني. د ولسي جرګې غړي سامي عزيزي وایي جرګه به په دې اړه بحثونه وکړي او دا موضوع به عمومي مجلس ته د رایې لپاره وړاندې شي. خو اوس ولیدل شي چې د قانون د دې مادې تعدیل به د ولسي جرګې له کوم ډول غبرګون سره مخ شي.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
السلام علیکم. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې اونۍ خبرونه موضوع مو د نارینه او بد چلن او زختره ویاده. ځینې نارینه د خپلې ښځې سره ناسم سلوک، بد چلن او ان وهل ټکول کوي. خپل نکاح شوې ښځه د ځان ملکیت ګڼي او ځان د هر ډول ناسم چلن حقدار بولي. آیا ښځه رښتیا هم بد له نکاح د ژوند د ملګري ملکیت دی او نارینه د هر ډول بد چلن حق پرې لري؟
اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخيارکم خيارکم لنسائهم. کامل ترین مؤمنان د ایمان له لحاظ هغه څان دي چې دوی خوش اخلاق وي او خوش اخلاقی او بهتریت په تاسو کې هغه څه کولای شي ویلري چې خپل ښځو سره دوی دغه بهتریت او خوش اخلاقی ولري.
لیوی خزی سره بد چلن کول د اسلامي حقوقو لمخې کوم قانوني او جزایی مسولیتونه لري؟
شزه وهی چې اندام قطه کې ګوت پرې کیږي، پزه پرې کیږي یا نور اندام د منځ ځي دغه سړی په طویل حبس محکومیږي.
دا او دې ته ورته د ټولو پښتنو ځوابونه به مو په همدې خبرونه کې واوري چې وګمی جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای تاسو وړاندې کوم. خو اوس به راپور له وګمی جبرخیل څخه واورو.
ګډ ژوند یو فطري غوښتنه ده، خو د یو بل پیژندل، مینه او درناوی بیا د دې پیوند رغون کې دي. ټولې جوړې تمه لري چې دا واده پیوند یې ورستر بلې ټینګ او تلپاتې واوسي. خو په افغاني ټولنه کې دا پیوند په ژوند کې د ځینو ستونزو لکه ناوړه دودونه، ناپوهي او د ناسمو خلکو ملګرتیا له امله نه یوازې دا چې سستیږي، بلکې د دواړو خېخو کورنیو ترمنځ د دښمنیو او شخړو لامل هم ګرځي. ځینې نارینه په دې فکر دي چې کله یې یوه نجلۍ را واده کړه نو عام او تام مالک دی او د هر ډول چلند او هر بی عدالتۍ حق پرې لري. دا ډول نارینه د ښځې په وړاندې هر ډول تاوتریخوالی کوي او آن کله کله د ښځو د اندامونو په غوڅولو هم لاس پورې کوي چې له بده مرغه تاسو یې په کراتو د تصویري او غږیزو رسنیو له لارې شاهدان وي. شل کله نریزه ګل د فاریاب اوسیدونکي هم له ورته برخلیک سره مخ شوې وه. خاوند